روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم، تاسو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړني کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې، چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي، خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور اویاو ته رسېدلې، که څه هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته په کتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته په کتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې را زیاتې شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر دیارلسمې، یعنې تر نن پورې، په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه پنځه کلن انجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرویشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر سیبان سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زما ماشوم درې کلن دی. ډاکټران ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نشي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسېدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه ځورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلې په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو، او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه کړېږي.
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نهه مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2023 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جماعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کېږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کېږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوال هم را روان دي او تر اپریل لسمې پورې شاوخوا 15,000 زره افغان کډوال له پاکستان راستانه شوي دي. نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته راانتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سعید اوس پروګرام سره یو ځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د محوې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو. او همدارنګه ډاکټر عطاالله سیام هم ژمنه کړې چې رابه شي پروګرام سره به یو ځای شي. او تر څنګ یې محمد ضیا رحیمزی ډاکټر صاحب رحیمزی چې د داخله او اطفالو متخصص دی هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یو ځای کیږي. ښاغلی سید ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بله، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغۍ د انتقال خطر افغانستان کې قسم ناروغي شتون لري، خو د دوی له راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغۍ د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتاً له ښاري سیمو هم لري وو، فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسېدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې وو، د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي. او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې چې هلته کسې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې بول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو، په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځایه شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 15,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د ناامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځه وړلو پروګرام افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري او د دوی ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي. او د دې تر څنګ کله چې مجرو دی لړی را پیلسوی دا دوی باید دلتا ټیمونه موظف کړی وی ځکه د پخواب پخوانیو تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړی وي او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی ځکه معلومداره دي چې کومو سیمو ته ځي او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف یا د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی سي چې دا خلک ستاسو سیمو ته ځین ولته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیستم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راواخلو چې همدا اوس زنګ راولی دی، د موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به وروسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د پولیو په رابطه باندې چې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لرئ یا پوښتنه؟
قربان سم استانګ دې صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو. چروغ جوړ به صاحب حد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام. تل صاحب مهرباني وکړئ موږ د کډوالو لبیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو له ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې، او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څخه خاص اندېښنه شته په دې رابطه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیم ته، هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دی خواته او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان سم قانون جاي صاحب بالکل. نو زموږ د خپل حکومت دا غوښتنه ده، په خاصه توګه د سیاتنې والا دا غوښتنه ده چې دا سیار چمونه دی حالت مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان نه خاصه راوړي، که مثال د خبرې د تورخم د لارې راوړي، که د سپین بولډ د لارې راوړي، که فرار سرحدي سیمه باندې راوړي، دی باید هلته ټیمان مثال د خبرې ورو جوار د مخه حالت کیمپونه ورته جوړ کړي. ابل سدولا خان ویل صاحب محترمه په خوادل ته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د ازمیر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله خان ویل صاحب دا کوښښنه چې مثال د خبرې دا واکسین د مارکې د ګزار ځن واکسین د مارکې بیا به ورسته د ویورځي د ویورځي بار د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروې وکړه، په داخلي کې به پښتنه وکړه چې راسته چې کلیته د پولیو کارکونکو درغلي د کنيز درغلي که چیرې هغه کارکونکو چې اسمه ته ورغلي وای مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي او خوشاله شه، که بیا هم یو ماشوم یا دوه ماشومان پات وای برته د مثال هغه کلینیک څخه نور دغه په سرواس ول چوار چې په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه ماشومان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسوي. نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده، د سیټانی والا سمن دا غوښتنه ده چې مثال کړه ته خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي، زما د شنه دا چې په کلیوالو سیمه کې وسته ماشومان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې ځان دې ته محترمه.
بله مننه کوم اتل صاحب. البته یو بل اوریدونکو هم شته، هغه هم اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکئ صاحب.
مننه اسدلال الدین صاحب، وروره څنګه په خیر یا؟
سلامت اوسئ. او اسدلال الدین نه يم، زه صفی الله ستانګزم، نن د سیاحت پروگرام زمختوړم، هغه رخصت دی. مهرباني وکئ د پولیو د اندازو زیاتیدو باندې خنو په ارتباط خبرې کو.
بل صفی الله ستانګز صاحب، وروره موږ ته سلام کار موږ ته تایید ور دی، خو خبره ده شته
سلامت
چې تقریبا شای چې نور ملګرو به دا خبره در سره شریک کړي، خو دلته خبره دا ضروره مرسته رادیو ډیر مینوالي یا خو هغه د ورځې نشرات قطع سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دغه د شپې د اوو بجو نشرات نسته، نو موږ ډیر په دې باندې دیږي چې دا به کله الهاسه دا معلومات کې پلاره تراکي
وروه. سم ده، د تاسو خبرې موږ یادښت کړل. البته د صحت په ارتباط خبرې کوو، نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته، مننه کوم. البته فقط یو ورسته اوریدونکی به راوخلو، بیا به ورسو د ډاکټر صاحب کمال شاته یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني. خا فکر کوم د دې ستونزه ده. ډاکټر صاحب کمال شاه، د دغه ورور چې له هلمند خبري وکړل، دغه غاک موږ واوري د تاسو ست تبصره کپیلری خاو ترخاو کنه ورسته به بیا نورې پوښتنې زما تراکم.
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم. هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده. احيانا کچېری کوماشوم تفل سپیسیږي، دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوجي وي، ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو اووه زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي. په هغو کې شل پنځه ویشت دېرش دومره پولیو اخته ماشومان وي. نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري. نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري، نمرې هر کلي ته ورکړي دي، که چېرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي. نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي، او که چیرې دا پیښه د پولیو وي، شکمنه پیښه د پولیو وي، هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولېږي.
سعید مننه ښاغلی سعید. اوس به یو دوه اورېدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واټساپ له لارې راستولی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زاید راډیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سدوزه هم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره په لاین کې یم. ښه خبره خو دا ده چې پرته تشخیص وسی چې کوم کسان چې ورته ګمارل شوي هماغه کسان باید داسې څېړنه وکړي چې ښه پوره څېړنه وکړي. خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نه سوه کولای، نه ورته رسېدل د واکسین. هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی و هغه نه سو ورته کولای، لاسرسی نه سو ورته کولای. ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سي او ښه ترتیب ورته برابر سي، ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی. بیا نه سي کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې له پاکستان افغان کډوال په جبري توګه ایستل کیږي نو د پولیو د خطر هم زیات شته، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي دي. تیر پرتله پنځه ویشت فیصده زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته زمونږ د خپله د کاکاخیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هم هلته اوسېږي په پاکستان کې. نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاته دي. ځینو کې چې د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې د هغو مشکل نشته، دوه میاشتې وخت لري. او دا نور ځینې کاټونه وو هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځي. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي. نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره، ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیا چې کله د اوس دوی
د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول، همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو
اوس دوی ټول را باس نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه، کوم خوښې یو بل اورېدونکی شته چې آنلاین دی، هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بېرته راوګرځو. مهرباني. اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه سدولا سنویس محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني.
او مننه، خوشاله اوسېږم ډاکټر صاحب. باندې سلامونه وایم، محمد ربی احمدي یم، بغلان ته تر تماس کې محترمه. زموږ روح اوسېږم محترمه، چې کیا زموږ ګورو د پولو یا مثلا د ګزان موږ تاسو ورته وایو افغانستان کې وګوره. نو سنجش موږ د شو ګیله غوښتل لرو، یعنی دغه روغتیا پال خلک شي کوم ملکو کې دي روغتیا پال کې تقریبا دغه واکسینونه رسي خلکو ته. نو دې فکر کوي چې افغانستان کې په ټولو کې چې وګورو دي خاص دی وایي باید موږ دواګانې یعنی دوی ستل دي. زما په نظر البته ډاکټر صاحب دا سوال ده چې دوی د خپل د شرکت د ژوندۍ ساتي. البته وګوره چې کله ډاکټر صاحب دوی راځي ډېر خلک پاتې کېږي،
او کارمندان چې دغه سره څه خاص دی هغه نه پکې یعنی سید اوغان کوي او نیمه وختونه وخت ما کوم څه چې دی نه دی نه په ټول کې شوګر لکه پاکستان شوګر لکه افغانستان چې د کوم بل مل مل کوم د سفری مرکزی دا چې په لیو دایمه معمول کې ستدا نو په دغه خپل د وطن خلک یا حکومت یا د روغتیا وزارت دا به جدي وشي یعنی دا څومره دغه تاسو نو ورسره دا ته ماشوم وا چې دا سره سندره محترمه ډیره وګړلې ماشوم وا د څه فالچ و نو خو ته به سوال راځي وقته نامر داغه د مرز بدرات له بچوای حکومت یا روغتا وزارت یعنی دا کوم چمونه چې خارین راځي یعنی مسجد دبليو شو یا یعنی سپتا سیات کې دا پاتې موږ د سر امانګي ولرو تقریبا چې یو کار وشي منظم یې یعنی جماعت ته جماعت یا کور په کور خو مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید چې دا وګوره شي ډیر کړو شو دا نو ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترمه
ډیره مننه احمدی صاحب ښه ډاکټر صاحب کمال شاه صاحب دوی خبرې تاسو واورېدې که څه تبصره پرې لرئ مهرباني کنه یو بل پوښتنه هم زه دلته غواړم مطرح کړم له تاسو نه
مهرباني
پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي دی ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري نه غواړي البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لور پروتو سیمو کې هم دغه پیښې شوې دي په افغانستان کې هم دغه مسله شته فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه دوی بیا په خپل خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کېږي څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې قسم په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو اوس کم کسان چې انکار یې کوو پولیو واکسین نه کولو اوس مر ډېر کم وو په پرتله زه توګه که موږ هلته په پاکستان کې وګورو پاکستان کې دا ستونزه یو څه ډېره وه نو داسې کوم افغانان اوس راستنېږي دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمېر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچېرې د دوی شمېر ډېر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سعید صاحب شمېره بنده سوله ټلیفون یې موږ به کوشش وکړو ښه بېرته دوباره وصل شوې سعید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلکو ته ستونزه جوړیږي ستونزه به داسې جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی پرې باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام دی چې باید حل لاره پیدا کړي آګاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوي باندې کار وکړي تر څو خلک په کافی اندازه سره پوهاوی ولري ځکه سوالونه هلته را پورته کیږي په یو شی باندې کله هلته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلا دي نو د معلوماتو د خلا ډکولو مسولیت هلته یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان او د پولیو له منځه وړلو پروګرام لري چې دا خلای دوی باید دقیق
مننه کومه ښاغلی سید یوه مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت دا پالیسي بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخیستې چې هلته به ماشومان واکسینېږي یو دې مسلې ګڼ غبرګونونه پارولي و چې خلکو ویل زموږ ماشومان به پاتې کیږي یا لرو پرتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پاتې کیږي فکر کوي دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې که څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې که ورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د منځه وړلو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوې د دې شي تر سوري لاندې پټې نه کړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د منځه وړلو پروګرام تقریبا شل پنځه ویشت کاله کې کمپاینونه کوي ولې به دا شل پنځه ویشت کلونو کې چې کله اجازه وه کور په کور اکسس و دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوې چې دوی ونه توانېدل دا ناروغي له افغانستانه ورکه کړي نو په هغه شی باندې ډېر فوکس کول په کار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټوله نیمګړتیا په دې شي ورواچي چې هلته خو اوس کور په کور کمپاین نشته که کور په کور کمپاین نشته لاسرسی خو هر ځای ته شته دی
کمال شاه سعید صاحب دې ته په کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لویه برخه پخوا به امریکا تمویلوله اوس یې هغه مرستې تر ډېره پورې بندې کړې دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولی شي خصوصا د افغانستان په څېر یوه ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه گذاری د جلب په برخه کې هم اوس صنعت ستونزې شته نسبت پخواته، دا مسله څومره جدي ده؟
د پولیو لمړولو پروګرام خو زما په نظر له داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ، ځکه دوی ته تر ډېره بریده پورې چې بودیجه وه دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکوي، د نورو دغه ترڅنګ او د وروستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان. نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي، کافي اندازه سره بودیجه لري، او د دې بودیجې نه یوازې د دې کال لپاره، راتلونکو دوو درو کلونو لپاره هم لري. نو داسې دوی دا بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي، پولیو ناروغي پای ته رسولی شي که نه، دا به وکتل شي. خو ډیر زیات دوی باید فوکس په دې وي چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. د بودیجې کموالی نشته، ښه فرصت له دوی سره شته، هلته په افغانستان کې ستونزې نشته. په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ پخوا یوه جدي ستونزه وه، دا هم اوس تر ډېره بریده پورې کنټرول دی. نو هېڅ داسې بانه نوره نه پاتې کېږي په افغانستان کې چې افغانستان دې په راتلونکي کال دوه کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي.
مننه سید صاحب، البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ، نو که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لرئ، د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شئ موږ ته نظر وایئ چې اوریدونکو هم سره واوري، ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نشئ اوس.
دا ستونزه دا یوازې زه به دا وایم چې دا له یو لاسه ټک نه خیژي، نو دا یوازې روغتیا پالان نسی له منځه وړی. په دې کې دا د ټولو مسؤلیت په توګه که چیرې کار وسي، دې شو ته فوکس وسي، دې شو ته نظر وسي، زما په نظر به دا کار ډېر اسانه کړي، هم د پولیو له منځه وړلو پروګرام او هم عام خلک که چیرې دوی سره هماهنګ واوسي، یو له بل سره مرسته وکړي. زما زه په دې فکر یم چې افغانستان تر بل هر وخت ډېر ژر د پولیو ناروغي له منځه وړلای شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګه د یونیسف پخوانی د پولیو د محوی د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیمزای د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب لمر سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیمزای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر اړه باندې خبرې کوو، دا چې د دې ورستیو کډوالو پرستنیدو سره په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولای شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورونیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دې مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به ستاس او ستاس محترم و اوریدون کسیدم خوی سلامون اولانده کم به تاس را پوش ستاس سوال تا چه آیا سی کارکون که پوکا کولای شی چه در طول ماشمان تا واکسین اولانده که یو حدا کدای شي، چون افغانستان که ده واکسین پروسه نظر پاکستان تا دیره که روانه ده، او مو پا افغانستان که کافی تعداد واکسیناتوران دارو، نو تا یو حدا کدای شي، خصوصا که ده واکسین ده هر نقطه نه، مثلا کومه سرحدی نقطه چیدی، تورخم بندر ده یا سپین بولدک بندر ده چی مهاجرین رازی، در همه غذای نشروشی او پا همه که چه کل مهاجر وطن تا داخلیگی در اقوی مشمان واکسین شید اپو در اکه خبروی پا در اوست راغل مشکلات که دی.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ، او ووایئ چې دا څومره خطرناک ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي او موږ ډېر پې زوریږو چې څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا به غایطه موادو څخه خپریږي. کله چې غایطه مواد غذایی مواد سر شریک شي، د اوبو سر د هغې غایطه موادو د لارې د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د دوی وایرسونه چې ټایپ 1 ټایپ 2 او ټایپ 3 د وایرس دي. ماشومان ته انتقالیږي او یګانه هغه ذخیره دده هغه وایرسو چې ده هغه انسان دی، یعنی د حیوان د لارې انسان ته نشي انتقالیدی. کله چې ده وایرس د انسان وجود ته داخل شو تقریبا په 90 تر 95 فیصد ماشومانو که یوه ډېره ضعیفه ناروغي رامنځته کوي چې اکثرا د ستوني د خوږوسه او د تبسه یو ځای وي، او په دې ماشومانو که اکثرا د مریضي په همدې ډول تیریږي. په 15% ماشومانو کیدای شي چې مننجیت رامنځته کړي، یا د دماغ د پردو چې کوم موږ ورته سهایا وایو د هغې التهاب رامنځته کړي. همدارنګه په 0.1 تر 2% ماشومانو کې کیدای شي چې د یوه نرم هات فلج سبب وګرځي، چه تقریبا یو ماشوم په 2.5 ماشومانو که چانس ده فلج لری، یعنی هر 2.5 ماشومان چه په دیم وایرس اخته شی یو ماشوم په که چانس ده دی لری چه په فلج ناروغی بانده اخته شی.
من نه دکتر سیبل توضیحاتم غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر 50 کلونو کشران ماشومان به واکسینیږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر 50 کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر توضیح کو چې لویانو کې ولې د خطر نشه. لویان اکثرا چون میکروب یو وخت کې اخیستی نو دور از خطر او وجود معافیت ورسه جور کلی په دوی که یو اگه خفیف ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خوگ یا تبسه موجودو، نو دوی معافیت پر خلا قوی ده او که دایشی دوی معافیت ده ناروغی مخونی سی. ماشمانو که چون خصوصا تر 50 کلوکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که گیده میکروب ساد معافیت دی وجود قوی نده چه دی میکروب مقابله اوتری او میکروب پم کریشی نو پدیسا فاقوی که کدهشی چه ده ناروغی تر فلج پوره مخی تولارشی او سبب ده فلجی. نو پده خاطر ده ماشمان باید که واکسین شید، نو دوی هم کدهشی چه ده ناروغی پر خفیف دول بانده تیره که او ده فلج سبب نشی.
مرحبا کوم بل سوال لري؟ بله دکتر، مننه. البته ځینی مسائل شته چې باید وی وایو چې په افغانستان او پاکستان غوندې وادو کې فکر کوي څه فاکتورونه دي چې لام پولیو نور کیږي. خو پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینې وحشي پېښې ثبت شولې. په دغو دوو هیوادو کې چې په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي، ولې د دغې محوې ته سم زمینه نه برابرېږي؟ ولې نه محوه کېږي فکر کوئ؟
موږ تاسو پوهېږو افغانستان یو 40 کلن جنګ تېر کړی، او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم وحشي پېښې لیدل شوې سږکال، ګرچې چې په ګرده دنیا کې محوه شوې یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون 40 کلن جنګ لیدلی، د جنګ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی، کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نور دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنګ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي، او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالی، د سم صحي سیستم د نشتوالی له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستانه په مهاجر تلا پاکستان ته، همدغه د هجرت لړۍ سبب د دو شوې چې په پاکستان او په افغانستان کې دمرض پاتې شي.
نو دغه د ما په نظر لتونه دی کېدای شي بل سوال تلر شي.
مننه ډاکټر صاحب. د پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډېر مزمن واقع ورته پېښې شي، فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډېر عدالت ته ور نشي یا پښې و لاسونه کاږه نه شي یا بالاخره فعالج نه شي؟
د پولیو او اصلا تداوی نه کېږي، وقایه په ډېره ښه طریقه کېږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وی یا صابین شکل د واکسین دی چې د خولې د لارې دوی قطعه ماشومانو ته اچول کېږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کېږي. همدارنګه یوه منطقه که مثلا که ده قندار خار که ده واکسی یا فرنسال هلمند که یا بلولد که واکسین پا مکرر توگه تطبیق شی، حتی سبب دیده که چه ماشمان چه واکسین ده ورتا تطبیق شوی پا اوگو که هم مرض وقایه که شی. او ده هم نمو سالک واکسین ده چه ده پیشکاره ده لاری که گی آغا واکسین په افغانستان کې تر اوسه نه دی تطبیق شوی او په کمپاینو کې نشته او په واکسیر هم واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی، ولی په پاکستان کې آغا واکسین کې ماشوم ته په کار کې یو وار هم آغا واکسین کېږي. یعنی پولیو آغا مرض دی چې معالجه یې نه کېږي، ولی وقایه په ډېره طریقه باندې کېږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دو په وقایه کې رول لري.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله داري وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوئ د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو د پاره متاسفانه د مور واکسین گرچه کتابونه لیکي چې کیدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو د پاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوی قطره واکسین چې او پی وی ستر مو بولو هغه ورته وشي، او دوغونه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یوه نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کیدای شي چې د 2 قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه کړي.
مننه. اوس یو اوریدونکی دی هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم زای شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېره مننه کوم. سلامونه سنیکزای صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه پاړي کتي یم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه مې همدا ده، البته دوی پوښتنې انشاءالله که ځواب سوې نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد ویروس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کېږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سه هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو 2% چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني فکر کوم غیاو پختنه خو مزواب کړ ک بیا هم توضیح ورکوي.
زابلی صاحب، موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنگونو اخته وو، او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې. نو په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو، په نورو هېوادو کې د منځه وړې، او پاکستان همدارنګه د موږ سره په دې جنجال باندې اخته شوی. مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته، د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې، خصوصا په بلوچستان، په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته، پنجاب او سند کې دورانه شته. نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي. دویما پوښتنه فکر کوم د واکسین په اعتبار ده، که دورې پوره هم شي د واکسین هر کومې چې په نه میاشتینۍ کې پوره کېږي، او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی، که دا دورې د ماشوم پوره هم شي، بیا هم تر 15 کلنۍ پورې کار ده چې هر وخت واکسین کېږي، د پولیو واکسین باید ماشوم په خوله کې وتوري شي. دکه واکسین مثلا کومی چه پام واکسیناسیون پروگرام کورته شوی، که دایشی ده حرارت پواسته یا ده نور عوامل پواسته خراب شوی، پوا یا ماشوم تورکل شوی تاثیر پای ده منزه تلیوی. نو خود ایسا همیشه باید با کمپاینو که هم ماشومان واکسین شد. بلک کومه
پوښتنه وی؟ سلامات اوسئ ډاکټر صاحب ابراهیم زای کور مودان. د اوس لپاره څه پوښتنه چې وی هغه مهم توضیحات تاسو ورکړه. د تاسو د اړیکې او د خبرو نه ډیره زیاته مننه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب.
تاسو هم سلامات اوسئ. خو یو کی چې کوم مسایل چې یاد شول هغه درنه اړیدونکو ته
من ډیره مننه. تاسو ته ښه وخت. مننه درنو اوریدونکو. اوس به د یو دوه اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو کوم چې موږ ته د واتس اپ لاره را لګلې دي. بیا به ورسته ډاکټر صاحب عطا الله سیام را وخلو چې د مبحث ورستنی مسایلو کې غوي سره خبري وکړو.
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، نیکه هیله، احترامات. دا کوم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړې ده چې د واکسین پر برابر باندې کومې ناروغي سپتیږي په افغانستان کې، یا دا اندېښنه ویل زیاتېږي چې کوم کډوال د پاکستان نه راځي افغانستان ته، دا هغوی سره دا پیښې زیاتېږي او دا به ډېرې مثبتې پیښې ولري. شاید دا دغسې وي په دې لحاظ باندې چې ممکن امراض د یوه بل ته انتقالېږي، د یوه بل ته سرایت کوي، هغه په هغه وخت کې چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي، یو ځای سره کښېني، یو ځای مجلسونه کوي، په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولېږي، نو په دې لحاظ باندې به شاید ډېرې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شي. خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی به کوي او پر وړاندې به یې واکسین په ټول افغانستان کې تطبیق کوي. وسلام.
سلامونه مې قبول کړئ. نوم مې شر حسن د ننګرهار ولایت څخه راځم. پرېږدم واقعیت په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات مرضونه دي او د کډوالو په راتګ سره به دغه مرضونه افغانستان ته زیات انتقال شي. نو باید د لخوا معایناتو درملنې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي. نو زموږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په کلار راشي، ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان دوی راستانه کړل، ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو، ماشومان کورنۍ سره ټول وېشل شوي. نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي او د افغانانو درنه تر څو په کلار راشي.
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطا الله سیام وصل شوی دی زموږ له پروګرام سره. ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکړ او خبرې را سره کوئ. البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو له هغوی سره مو خبرې وکړې، خو تاسو مو وروستنی بحث ته راوغوښتلی. غواړو د جنبندۍ په حساب ځینې پوښتنې وکړو. دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي، خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي، فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښه دی که څنګه؟
ډېره زیاته مننه زم په خپل واسر ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او په دې لاندې ټول به د روغتیا جامع پتن لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي، نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي، راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي، او هغه وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي، نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس یې په پاکستان کې موجود وي، نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی وټولو هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیق کیږي دغه وایرس تر ډېره حده پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجود وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغه سي استرالي شرایطو کې خپل کارونه مختوړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا ست ذکر امن روغتیا وزارت او ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دغه ننګونې لمنځه یوسي، خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک چېرته راوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو ته معلومیږي چې پښتانه په عموم کې هغه کډوال یا په عموم کې ټول خلک یادو چې دغه سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره دغه واکسین کولو ته ذوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دي دا ما په هوایي مثلا نه لري کول سوی دغه خطرناک ناروغي په خطر باندې پاکله منځ خديته ایس کوم هم په هوایي ډیر نه تر لاسه کړي، نو دي اکثره ډیر وخت کوشش کوي ننګونه دا چې کله دین دار غټانه ته د پولیو د احساس کړ کول کیږي، اکثره تیری نه دی ایت کی دا دین زیاتره وخت او دین ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ستدي رشته، دا هم یو ننګونه چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې ته نس کولای شي ټولک ورکی، خو بیا هم تر اوسه پورې الحمدلله تر ډېره حد پورې کور دي، کوم داسې څه نه دي لیدل سوي چې هغه د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه راوښته وي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب سیام. بله مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې اوس هلته موظف شوي دي، دوی څومره کولای شي چې د دغه د نظارت کارونه سم مخته ویسي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړي دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډېره زیاته مننه. تر ډېره حده پورې خو د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست چې په راس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امن روغتیا مریت دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو په راس کې یو ښه متخصص ډاکټر اوسېږي د دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا د هغوی د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډېر کوي. خو بیا هم تاسو ته معلومیږي چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخته دی، ګرانه دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کومې شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای ته لیږي دي دغه مربوطه ساحې او هغه روغتیا پالان ته مرتي کې، تر څو چې دغه ناروغ یا شکمن ناروغ چې کېدلای شي پولیو ولري دغه لپاره به دوی بیا په هغه ساحه کې هم څېړنه کوي تر څو چې دا ښه معلومه کړي چې پولیو ده او که نه ده. نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي، حتی ډېره زیاته کوي، خو تاسو ته معلومیږي چې د پولیو دغه ساري ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډیره ده او دا خطرناکه بری خطر ده چې دا پټه ده، او اراز به هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فلج باندې اخته کې بیا اراز ورکی، نو موږ او د ټول روغتیا پالانو به دا هڅه وی او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ دا د انتقال مخنیوي وکړو چې یو بل ته انتقال نشي او هڅه به موږ دایو چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا م پوهاوی م خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کړو یا دې ته دې ټول لیواله کړو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې هم ټوله کورنۍ وکړي او خپلو ماشومانو ته وکړي او هم دغه په باره کې دې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسلام و چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلي دي چې اکثر پروژې چې پخوا به تمویل دي هغه اوس بندي شوي دي. فکر کوي په دغسې یو حالت کې د مهاجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم ته ننګونې رامنځته کړي چې پولیو یې اتمن یوه برخه ده مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیانې هم ممکن چې افغانستان ته راانتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېره زیاته مننه. ډېر دلته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو مالمې جو غربت زیات دی او دا کوم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان د دا هغه خلک دي چې اکثره هلته دې سرمایه نه درلودل یا بغیر له کومې سرمایې څخه راځي. نو تاسو مالمې په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک به کرونیک امراض یا مزمن امراض ډېر لري، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یو دغه ساري ناروغي چې نور ځینې وایرسي ناروغي دي چې هغه جملې څخه ایچ ایچ بی ایس مریا ده ولا سی اتور غړې ده ولا سو په دې کسانو کې ناروغي زیات دي. نو کچیر مصر په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډیر سخت شرایط او کم کډوال چې راځي هغه د ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي چې دی خپل هغه دورتنی خوراک پیدا کول د فار لاستون د کی نو بیا چې دی خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي. نو نړیوال مجبور دی باید موږ دغه صحیح سکتور سره نور هم کومک کوي څومره چې د دې په واسه پراوي زموږ د روغتیا وزارت باید دې ته درخواست وکړي ترڅو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کی روغتیا پالان زیات کی زیات کی ترڅو چې مسخه د سکرینینګ دا کډوالو باید ورتیر نشي، مسخه ټوک د سکرین نه تیر نشي، هر څوک باید مسکرینګ او د روغتیا له نظر د دې هر اړخ وتیر کړي، هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي به ولري هغه ناروغي باید ټول مسکرینګ کو او د حل په مخه یا د تداوی په مخه باید د کډوال سره کومک وسی چې دا حالت واقعیت په کندهار ولایت کې دلته په شوار کې هم د ډیر مهاجرین راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم دغه سي ډیر مشکلات سره دی مخامخ دي چې د اقتصادي ضعف لري او د ناروغي لري کرونیک ناروغي دغه د خره وړي وي دلته د حل په مخه د پیسې نه لري یا تداوی وس نه لري او زموږ دولتي کلینیکونه چې دی هغه هم د ننګونو سره مخامخ دي، مثلا د درمل د پخوا په نسبت باندې غومره زیات دي ځکه ډیرې مسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. نو زموږ هله د غومره صاحب څخه ده نړیوال څخه مدار چې زموږ د روغتیا د وزارت دغه بهراني حالت څخه چې اوس دې مجبور دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي دې سره مرسته وکړي ترڅو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، دای نه کړه داسې ونسته چې دلته یا د پولیو ناروغي نور ډېره شي یا نور کرونیک امراض دلته زیات شي چې بیا د کنټرول هغه سخته وي.
بله مننه. ډاکټر صاحب د اخیری پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شي چې مفصل هم ځواب کړي، البته په دې خو کې شوخه چې د دغو دوه هیوادو ترمنځ څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې دا وی کولی چې افغانستان کې به د پولیو په برخه کې دوی هڅه کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپل ژمنو دریږي او دغه هڅه څومره مهمه دي د پولیو په ماهو کې؟
ډیره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور ګاونډي هیوادونه دي دلته صحت نه سر ځکه که د ډیورین یا د کرښې یوه خوا کوم ناروغي پیدا کړي هغه حتمن بلې خوا ته انتقالېږي، نو هغه بل هیواد هم ورسره په مشکله کې لویږي، هغه ولس په دغه ناروغۍ په مشکلات کې ورسره راځي. نو دلته سرحد نشته، باید دواړه هیوادونه ډېره ښه کلکه همغږي وکړي. پخوا په رقم باندې پخوا هم دغه دواړه هیوادونه خپل ګډ مجلسونه درلودل د دغه پولیو په ارتباط او ځینې هغه ناروغۍ چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغۍ وي دغه په ارتباط دوی خپل پخوا هم مجلسونه درلودل. کله به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرښې اخوا ته خپل فعالیتونه کول یا به کله غو دې خوا ته کول، نو اوس هم موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکو ته ډېر ښه متوجه اوسي. خو ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هېواد په بل هېواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي. یوازې ځینې وخت موږ تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. ځکه د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي، دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره. او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي، ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کله کې غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چېرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي، دا به د دواړو هېوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسی هم چې خبرې مو راسره وکړي. او درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورید. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام بیرته هم اوریدلی شئ.
دلدار تیرے ژوند له زهرو ډک پیالا خدا دے ملش دشلے جلو گریوانو پیالا خدا دے ملش دشلے جلو گریوانو خپلو زلفو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہروں